السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونه اورئ. نیمه نړۍ چې د ښځو مسلې ته ځانګړي شوی او د غرض د ازادي رادیو ځانګړي میلمه دا پروګرامونه ورسته راځي. خو په دې ساعت په خبرونو کوو، د اسلامي همکاريو سازمان یو پلاوی د طالبانو د حکومت کورنۍ او چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره خبرو کې تعلیم د نجونو او هلکانو مساوي حق یاد کړی دی. دا خبره په هغې خبر پانه کې شوې چې پرون دوشنبه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت له خوا رسنیو ته لیږل شوې ده. د خبر پانې له مخې سراج الدین حقانی هم ویلي چې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په خبره یې نړیوال دی د شرایطو تر برابرولو صبر او زغم ولري. د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی چې له تیرو څو ورځو راهیسې کابل کې دی تر اوسه د خپلو لیدو کتو جزئیات نه دي رسنیس کړي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نیولې او په نړیوالو او کورنیو موسسو کې د هغوی پر کار کولو هم بندیزونه لګولې دي. دغو بندیزونو د نړیوالو غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې د کانکور عمومي اول نمره هیله څرګندوي چې د نجونو پر تحصیل بندیزونه لري شي او هغوی هم پر راتلونکي کانکور کې برخه واخلي. د فراه ولایت اوسیدونکی محمود د روان کال د کانکور په ازموینه کې د 395.14 نمرو په ترلاسه کولو سره د افغانستان په کچه لومړی مقام ګټلی دی. محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې ځوانان باید د زده کړو په برخه کې ډیر جدي واوسي. طالبانو په کانکور کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړه او د 12مو ټولګیو زرګونه فارغ نجونې یې بې برخلیک پرېښودې. خو پرون یې د هلکانو د کانکور نتایج اعلان کړل. جرمنی ځنه هغو افغانانو ته چې دوه خزې لري اجازه ورکړي چې خپل دویمه خزې له افغانستان دغه هیواته وغوړي. ځینو جرمنی رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او د لک تر لګه دوه بیلګو یادونه یې کړې دي. جرمنی حکومت د کورنۍ د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو څه نرمښت راوستلی دی. د راپورونو له مخې د جرمنی د شمالي راین ایالت د زاورلاند سیمې چارواکو دو افغانانو ته اجازه ورکړي چې خپل دویمه خزې او ماشومان له افغانستانه راولي. په جرمنی کې د قانون لمخې یوازې نر د یوې خځې حق لري. سپینه ماڼۍ وایي د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو اړوند بحثونه په فعاله توګه د پرمختګ په حال کې دي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریانا ویټسون پرون دوشنبه ویلي تمه ده چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په همدې هدف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د نیویارک ټایمز په حواله هم ویلي چې کیم جونګ اون به په همدې میاشت کې د روسیې ولادیفوستوک ساحلي ښار ته سفر وکړي. دا ښار د شمالي کوریا او چین پولې ته نږدې پروت دی. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل د روسیه غواړي له شمالي کوریا څخه د اوکراین د جګړې په خاطر وسلې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند زیاته کړې دوی له شمالي کوریا غوښتنه کوي چې له روسیې سره د وسلو د معاملې پر سر خبرې ودروي او مسکو ته د هر ډول وسلو له ورکړې ډډه وکړي. د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه هلیکاپټره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې لویدلې چې لږ تر لږه درې تنه عمله یې وژل شوي. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویان ویلي په وژل شوو کې د سمندري ځواکونو دوه افسران او یو سرتیری شامل دی. دغه هلیکاپټره د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې د روزنې پر مهال غورځېدلې. د سمندري ځواکونو ویان زیاته کړې هلیکاپټره د احتمالي تخنیکي نیمګړتیا له امله لویدلې ده. تیر کال اگست کې هم په بلوچستان کې د یو هلیکاپټر د لویدو په پیښه کې د یو جنرال په شمول شپږ پوځي افسران وژل شوي وو. او ایران په نړۍ کې د انټرنیټ د محدودولو ریکارډ ټینګ کړ. د آزاد اروپا فردا راډیو د انټرنیټ د یوې څارګرې سرف شارک ویبپاڼې په اساس راپور ورکړی چې ایران په 2023 کال کې تر دې دمه 240 واره انټرنیټ پر خلکو محدود کړی دی. دا رقم د نړۍ دوه پر درېمه برخه محدودیتونه جوړوي. ایرانی چارواکو اکثره د ښځو د حقونو لپاره د پلچو مظاهرو د مخنیوي لپاره پر خلکو انټرنیټ محدود کړی دی.
نیما نړۍ
اخسره بمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره. درن دوستانو سلامونه میومنی
کورونه کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کیږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره وزګاری کړي چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنۍ او نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې وګور کړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه اوسه خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورت ووسی.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو کله چې د 2021 کال دی اگست په نیمای کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل بیا د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محروم کړي. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بې محرمه سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبان حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې نارینه و نه لري نو ښځې مجبوره دي ضرورت ورته لري کار ته. دا خپل حق ته نو بېخي ډېرې محتاج دي ځکه دې تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرست وي، د کور مسؤلیت یې له غاړې وه. اوس نو طبعا په هغو کور کې مشکلات ډېره ځي سي یوازې ښځینه یې د کور سرپرست وي او هغه کور ناستې خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان له تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاج کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبورې ده په زور له یو چا غواړي یا له خاوند څخه یا له ورور څخه، نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګونه به ورته ډېرېږي. دا خو د ښځو ته جنجال په زیاتره نارینه ښځې دواړه په کور نو طبعا په کورو کې جنجال ډېرېږي. بیا نو یو دفعه داسې په کور کې نشي ته هېڅ چېرته هم نشي ورتلی، سخته تمامېږي. کله وخت بازار تک ته هم انسان زړه نشي کولی ځکه ډارېږي چې طالبان بیا ورته چې حجاب نه بسم په یو شي نه یو شي باندې بانه کوي او ښځې تهدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنخستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استادۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت وي. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغه کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغه کورنۍ کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالداره خبره هغه به ډېر آرام او راحت زندگی ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهم خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل،
او لشپګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ خوانځي وټړل. بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به کله ټلویزیون لیده، کله به هم ځان په وسیلو بوخت کړی و چې برق تړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشټون له وجې دا کار هم نشي کولای. د کابل اوسیدونکو میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځانته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځوته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او پڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مارکا کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راپولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې ساه اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نن د نارینه و مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خو هسې وایي کور ده، سړي ورته راوړي، خو نه، داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي، خور یې ورسره وکړي، هغه خپل ضرورت رفع کوي. هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي، مېرمن یې ورسره کار وکړي، دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولای شي. دا نه چې یو بل ته اړ وي، یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اخته وئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو. خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول. نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي، او کوم چې شته دي هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي، او ځینې خلک بیا د مجبوریې نه استفاده نه کوه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړی، اوس هغه هم نشته.
درته وایي چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ، هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه، اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی. بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه، کوم اړتیاوې چې یعنی درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي، که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه رفع کوي. بیا به زموږ خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفره خوري یو ګټي، دا خو یعنی هېڅ خواته نه شي کېدای. که نه مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي، دا بهتره وي. دا چې اوس نو هره کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي.
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري، هغه ضرورت اشد ضرورت دی. یعنی داسې نه دی چې څوک اواسي کارونه خواستیم دي، په خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي، طبعا مشکلات پیدا کېږي. د ورور، د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او مېرمنې تر منځ، یعنی د ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي. داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي، طبعا چې اوس مثلا یو کور، یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول، چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول، شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ، بیا پسې د پارکونو موضوع سوا، او د ورزشي کلبونو سوال، او دا نور مسایل. د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونونه شول، بعضي ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل. زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز، هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوی طالبان راغلي وو، ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا
اوس نه کیږي. یو متل دی وی